افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن جمعه ده، د غوايي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې. د وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپې کېدو سبب سوي. پرون په کندز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې وژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی وو. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن ګډې خبري غونډې ته وویل چې دواړو لوریو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بېګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنګ راي سوی دی. د دې ترڅنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم خبرو. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرف د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
لی وشنون کې اورو چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورورو دی. وخت به تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندهار کې د درملو جوړولو یوه لویه فابریکه جوړیږي.
په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یوه شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د کولو ژمنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې دویم نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د څلورو بجو د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. د طالبانو یو ویان ازادي راډیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش ډلې غړی وو او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د طرح لنیولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤل او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استفادت ځواکونه وتوانېدل سي. د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤل هم و د په تېر کې د بلخ د پار او اوسنۍ د عملیاتو تر شا اوس یو انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهلي تشویع هیوادوالو په منځ کې. هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
اخوا د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان یې ماته شوې بولي او وایي د دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت پراخېدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
عمردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکاریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل شول او په ننګرهار او کندز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو شخ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځشنبه پر ورځ ویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډېره کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
In every engagement we have with the Taliban, we address
لو طالبانو سره په هر راستا ملک موږ له دوی سره خپل اصلي ګټ مطرح کوو. په دغه کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دي. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، خزي، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي هر راست هڅه چې کولای شي وکړي. دا هغه ټکی چې مختلف طالبانو سره مطرح کړي او طالبان په هیګي چې له دوی سره د اړیکو د خکېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړېدو لپاره د تارتیا لري چې په دغو برخو کې چې مخته مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شهر په لویدیز کې د سیشن بی پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیاو چاودنه وشوه او په مزار شریف کې د پنځشنبې په ورځ د شیاو په جماعت کې چاودنه وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې په لسګونو ملکیانو ته مرشوب لواوښته. نیټ پرایس وایي چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډاره خپل عبادت وکړي.
موږ په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډېر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتونو او ګڼو بشري مرستندویو ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندلې دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعات د پرونی برید طرح نیولی دی. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسه دلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش ته دی دی ملکی نور ترهګر دلی دی چې دی شمیر تقریبا شل دوشت پور رسیگی او دا نه یوازې د افغانستان ده پاره بلکه دی سیمه ده پاره ده خطر زنگونه دی. تاسو په تیرو څو ورځې کې ولیدل چې پاکستانی تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستانی تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي. دی که وایی چه منگا ده داعش دغه مسئول کس نیوله، نو لطفاً ده رسانه ای که او ده دینه ده دست احقاطوشی چه ده اصلی عاملین چوک ده اغا ده سرگند شه او ده ده ترشا کم قضایا کم هوادونه او کم پروژه چه موجودی اغا خلق تا معلوم شه.
که څه هم طالبانو ویلي وو چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو کوم ورونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارتو کوم ورونه چې دي هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو د خپل د خلکو د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګمان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تېرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که دای وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچي کې دا، نو دا چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې ګزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی. کنی دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. مخکې مو په راپورونو کې وردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیوګانو پر جمعه د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. وروستیو ناامنیو له کبله ستاسو ژوند څومره اغېزمن سوی دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اورېدونکو کړې ده. ځینو اورېدونکو خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. سیف الله محبت لیکي اغېزمنتیا سپینوي کې توره اکثریت وګړي مو په رواني تکلیف اخته دي، له هر چا د سرنوشت لار ورکه ده چې تر اوسه څه وسول او له دې وروسته به څه کیږي. عبیدالله عبید لیکلی دی چې زموږ ژوند چې په افغانستان کې پیدا سوی یو اغېزمن دی او معلومه نه ده چې نورې به څه نخرې وګورو. محمد ګل احساس لیکلی موږ له دې اندېښنه لرو چې دا ډول پېښې به زیاتې سي او نورو سیمو ته به هم پراخې سي. مصطفی خان لیکلی کاشکې په بلخ کې تورن کس پرون نیول سوی وای. واحد ګل شینوار لیکي د هغو بریدګرو د نیولو په اړه دي هم اقدامات وسي چې پر خوست او کونړ حمله کړې وي. په ورزګان کې پر ځینو کورنیو بشري مرستې ویشل سوي دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بې وزله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او سره مل پلاوي د غلطه ورغلي. شاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر 1400 کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورجو وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر امان او د وردګ ولایت پر موږ لګولای دی. یغه د پر پروګرام دا دی ورونه چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګوانډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسو پیژنئ
دغه مرستو ته اړمن خوښ کاری، خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاسې یا دوه یو نیم کال دا جنگونه و مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نسته، نو په دې یوه بورې ورځو باندې د چا ګزاره نه کېږي. مونږ د حکومت نه دغه هغه دا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر په دې باندې موږ گزاره نه کړي، موږ غواړو چې موږ ته کار زمينه برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې فقر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي، او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي، او د دې تر څنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخوا لویشي.
ورزګان کې د ازادي راډیو خبریال راپور راکړ چې د چین لخوا مرسته سوې وریجې په میدان ورده کې پر ځینو اړو کورنیو وویشل سوې. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پانتون د طبي پوانزي او میډیکل کالج جوړولو او نورو پرمختیايي چارو د ترسره کولو اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عمر وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان یوه ورځنۍ دوره وکړه. نوموړي سره دورې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوی. نن مې د خپل دورې پر مهال د غلطه د یو پوهنتون، میډیکل کالج، دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نوموړي لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغلی و مطالبات وړې روغبار لکم اعلانونه چې هغه وکړل هغې کې دا و چې د یونیورسټي اعلان یې وکړو، د میډیکل کالج اعلان یې وکړو، د دانش سکول اعلان یې وکړو او د موبایل هسپتال. نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه به وخت په وخت د ده سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش به کوو چې د هغې د هغې لار وباسو. په هغې کې د بجلۍ منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې دام د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانزای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنه کې خوده چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نوموړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلي ول. چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمانځل کېږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا ورپېښو خطرونو ته انسان متوجه سي. اسمت سروان تفصیل لري.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 22 نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمانځل کېږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بېلابېلو هیوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کېږي. په ځینو هیوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یو نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربون ګازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کېږي او له هغه مهال راهیسې هدف داري چې د هوا، اوبو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لومړی پلا په 1980 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شوه، خو له هغه را پدې خوا سره لري چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی، خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22مه عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور تر څنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکه د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړیږي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لویه پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یو برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمينه برابره شي.
یو اویا کسان سره یو ځای سی ویو پر ټول سنو فارما به انشاءالله د 50 میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول وسنات مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړچا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمينه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډېر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. کدر توایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي په جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایئ موږ تاسو سره کوو. ولې باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنی دی یا پخوانی دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړه کچه سره ونازوي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیت او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز د شخصي ښوونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېز کړی دی. د شخصي ښوونځیو ځینې مسؤلان په یادو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شمیر او د یادو ښوونځیو د مالي عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي ښوونځي هم د مالي ستونزو له امله د تړل کېدو لګوه سره مخ شي.
کوم اقتصادي مشکلات دغه کوم تحول چراغ په هیواد کې
ساحل د ووم ټولګي زده کوونکو یو له خو لسونه زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې په دې ورستیو کې خصوصي ښوونځي پریښی او دولتي ته تللی.
د پلار کارونه مې خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه پټپ ودرېدل. نو هماغه چې ما ته شخصي مکتب څخه ویستلم او یو دولتي مکتب ته واچول، ولا په ژوند باندې بي تاثیرات غورځېدلي دي. مخکې به مو په ډېر لوړ سوی باندې په اوو ساعتو تدریس کوو، مثلا اوو تدریسي ساعتونه به ما دغه کول یوز کول، خو اوس نه شم کولی چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې، ځکه تاسو ته اوس معلومات دی دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دی.
ساحل وای په دولتي ښوونځیو کې د ښوونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. دې بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو په رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بېکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. له دې مخکې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تلل. دا مور چې د امنیتي مسایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له راتګ مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یادې موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه. اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو. همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤول نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تېرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم سم په مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد خو او په هغه کې دغه په پرتله اوس د زیاتر اقتصاد زیږ سوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي. نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډېر کم کړی و او حتی هغه ډېر د ټیټې سوې ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و، معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده. او بل دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره ښه منبع و.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او دغه راز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلې دي، بیا هم څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوږیاړو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پریږدم چې د روژې مبارک میاشتې په خاطر نورو په مظلومو افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژنې لپاره پیدا یو، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې
په پاکستان کې اوسېږي او هغه زموږ مشر او هغه د پانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او ذبیع الله مجاهد او دا نور غټ لکه د دو ټول کورونه کوز دي او دو به افغانستان له په حقیقت باندې څه کار وکان دي او څه به داسې روغه خبره وکان دي وقته به اک څه وي ته پاله کې نو که چې زړه م غټ زخمي ده او غټ درد پ اند سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دو به جون نه کوه تیارو وشړله او هسې به وران کا
دا اوس لپاره هم دومره په نورو خپرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ
ل اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی بیا تاسو ملتیا وکړه د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا ووري افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو نن جمعه ده د غوایي استور دویمه د اپریل 28 د ورځې مبارک میاشتې 28 د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې و غندلې د وزارت پرونه وخت په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 لکبل خوابدېستي وي چې د غنو کسانو د وجل کېدو یا هم چپی کېدو سبب شوی پرون په کندوز بلخ کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله وړوله تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې و چې په یو جمعات کې لږ تر لږه 25 تنه وجل شوي او د اشتلې مسولیت منلې ده د طالبانو حکومت ویلی چې پرونی په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې وژل شو اخو دینو نتایج څو راپورونه کې راغلي چې وژل شوی کس د بلخ د پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی وو هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اوربند وکړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غړي خبري غونډې ته وویل چې دوړ لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ بوریس جانسن پرون په دوردنی سفر هند تلړ هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکي هیواد بلل کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پوری کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنگ کړای شوی دی
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله ښځو ته د کار زمینه برابره کړي دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
بلیا السلام علیکم زه شفیع الله مله مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره چې سر پاړی ته کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړو په پوچکا کې دا شهیدان کړي دي د پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره الله پاک دې دغه څه وشرمي الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره د اسلامي امارت مشرانو سره زموږ د عام خواهش دي پایچ پکلاګه جواب ورکړي او مغاس ماتو کی جواب ورکړي پرې نه دی راځي سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیره وې
راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه مې ګهل وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د وسنې رهبرانو د سینوال چې ملا یعقوب چوپ پاتې ده د سینوال چې
متقی صاحب چپ پاتے دا خوش ہو پاکستان سفیر اظہار کرے دا او پدی کی دا پاکستان سیاسی رہبران غواڑی چ افغانستان بیا فٹ بال میدان جوڑ کی پدی فٹ بال میدان کی دیکھ یو اڑ کے دی سیاسی ڈپلوماسی دا کار کول چ مخ کی او وقت جبہ مقامت جوڑ کی جبہ مقامت پنم باندھے یو خبر جوڑ کی ترکیہ کے غونڈو کی یو طرف غونڈو منگ دی مارن نہ دا ډیر تشکری کو عمارت خا ملیر نیول دا عمارت نہ خوشحال ہے تو پدی کی پاکستان دی رکھے کار نہ دی کڑے اشپیتے کسان پہ خوش ولایت کیوں گورے کنڑ ولایت کیوں گورے منگ عوام دا نہ غواڑو چہ پاکستان تا شدید جواب ویلے شو تو باید پاکستان دی سیاسی رہبران دا کارون کی منگ سیاسی ڈپلوماسی لارے نہ کار باید واخلی نہ جی دے فوجی کار نہ نہ جی دگا فوجی صاحب باندھے منگ باندھے افغانان هیڅ کله هم دغه دار نه لري خو افسوس دا دی چې زمونږ گاونډي دا ایران هم زمونږ گاونډي دا تاجکستان هم زمونږ گاونډي دا دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی چې شاخصتي شي او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کو که چېرته د پاکستان سیاسي رهبران دا زمونږ غږ اوري دغه پیغام اوري او باید د سیاسي لارو نه مشکلات افغانستان ہمسایا پتو گیا ٹوکے گی بس انہیں کی دشمن پتو گا سیاسی رہبران منگ باندھی ہو سیاسی چلن کی یو طرف منگ وہی کہ منگ افغانستان سر خدمت کو بول طرف منگ باندھی وہی بریدو نہ کری
بھلے السلام علیکم جمعہ خان رحم اللہ تعالیٰ پسند تم بریدو نے چاہو پاکستان تھا افغانستان کری بجے برابر کی طالبان یہ چپ کیا نہ رلے نہ دے ہم چپ پر کچھنی ہے کہ طالبان نے چور ہے افغانستان وہ لچے خلق کو سبھی زیادہ ورکی کہ پاکستان بجے بریدو نے جواب ورکے طالبان دا لوڑ چاروا کو تم غصہ لگا رہا چھ چپ کیا وہ نے کہ او دا خپل دا افغانستان دا خار غریب ولس تم
السلام علیکم جو نقیب الافغان دے نگرانی اسلام دشمنہ انسان دشمنہ کارون دی تداریخ پہ نے گوندی تو غوڑی نو دی دی کارونه دی لاس والی او د نور نړی د پاره دی جنگ نه کئ زکا چې دا یو گوندی ملکونه دی اوس نړی باز اخص کوشش کئ چې دا خپل منځونه کې واکې او طالبانو مشرانو لم پکار جا چې د اول سره مشوري وکړي او د کارپوان سره مشوري وکړي ازما د یک مدیار سره دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه سپدې کابل کې تو کوم د اول سره نمائنده اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول اول سره ستانه ګلمن دی
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعات مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خولې پښپانه سو او چې په تنزا چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره حکومتداري ده ته خارجان پر لری. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا والا یې د بارو نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی چې دا غره تانه شل شي یا حکومتي چرواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده. سمندونه دومره ګران دي. روژه د خال بیچاره غریب دی. بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي. د هغه ګمرک هغه شکم شوی وای یا معاف شوی وای دا به وزل اخر غریب خالق دې د دکاندارانو چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې د سخي مري هغه درد تکلیف او غلط ترسي جوام ترسي چې دکاندارانو ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅه سخي مري او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي.
سکسي د شانګران تاریخ کې بند کړل او شان خېخي بیا حد اگرسیوي دي او دا سره یې نه کوي متوجه سي د طالبانو به خلاص سره چولې د درجه د سي غوړې شي کوي دا باید نه کوي سره اصلاح.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد القدیر
هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار نه دا پیغام تاسو پرېږدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېسه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نفلانی ویشه او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناوه د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول وایي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره وایي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې فکر نه غواړو او بای چې زما په خبره باندې تسلیم نیول شي. وسلام ګلدین تکور واس.
دا وستاس پیغامونه په دهیله چې د چارواکو تر وګونو رسیدلی وي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکراروو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې مېرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوازله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګرې ښځې یې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه ښځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوختې دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما کاس مشه جما یو ښه تحصیل دا ولا چې یو مسلمان ته یو بیوزل سره زه کومک وکم او زه خو ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسیږي. نو اوس جما له لاسه چې هغه ډېرې کونډې و ډېرې بېوزله ښځې هغه په کار باندې دي زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم، ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته جما ګټه ورسېده په دې باندې ما ته ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزلې ښځې او دغو یتیمانو ته چې زه ګورم او دغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سړکونو باندې سوال کاوه خیرات یې غوښته.
بس روزنه ما خو یو شمېر به یو 50 په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې او هغه په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته ما ګټه رسېدلې ده، هغو ته ما زدهکړې ورکړې دي. هغه اوس خپل کورونه دي، خپلو کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ژوند یې په هغه باندې کېږي.
تاسو خپله څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او له کوم ځای نه مو راپایل کړه د خیاطۍ کاروبار؟
ما داسې خبره ولاړ شي ما خو فکرمنده اوسې زه زده کړې وکړم نه وسلو زه کله چې هغلته هغو کور ته راغلم ما دا لات ولیده چې ما خاوند بېکاره وسې کور کې څه نه ولو ما چې دا لاس ولیدلو هغه قدر نه ډېر زړه سپېدل هغه ډېر له ما چې څه اورېدل چې هغه په دغه ما لاس لیدلو او هغه بې وزلي او هغه کور چې ما ولیدل ما ته وایي اجازه هم نه راکوله چې زه خیاطي شروع کړم یا خیاطي وکړم چې خو سرخېلو نه خوا چې هغه ول چې دا د موږ نفس نه مني چې موږ داسې یو کار ته وکړي خیاطي وکړي خو خیر کلیوال خلک ولو اخیر ما غوته ویله خپل خاوند ته مې بیا ډېر وویل خدای پاس دې ورته خیر وستي ما ته یې دونه یو دا راکړله اجازه یې راکړله وایي سمه ده له ما سره یو 1500 افغانۍ کور کې ولې کور کې ما خپل څه د دې دپاره زه یې بازار څهمنه پرېښودله ماسې ما هغه ټیکت شی اخیستې ولی